سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غواست پم پیل په خبرونو کوو. ټاکل شوې ده افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړه شي. ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتو سازمان کې د افغانستان د دایمی استازولی سرپرست نصیر احمد فائق رسنوی ته ویلی په یاد غونډه کې به د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. دا غونډه داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتو سازمان مخکې لدی ویلی په افغانستان کې له 3.8 میلیون نه زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د بلغاریا چارواکي وایي دغه هیواد پولیسو 141 هغه کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیولې دي او ګمان کېږي چې دا کسان چې نارینه دي د افغانستان وي. پولیسو پرون ویلي د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له ترکیې سره په پولو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د چارواکو په وینا د افغانانو یوې 80 کسیزه ډله چې په سرویس موټر کې په سفر و د بورګاس په سرحدي ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوې. بله ډله کډوال بیا چې شمېر یې 350 تنو ته رسېده او ظاهرا په بورګاس کې یو څنګله ته څیرمه لیږ ته پتمه وو دا هم د پولیسو لخوا نیول شوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې یو کال ترې تیریږي نورو هیوادونو ته کډوالي ډېره شوې. ډېری افغانان له ترکیې تیر شوي او هڅه کوي د بالکان هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې بډایه هیوادونو ته ځانونه ورسوي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې یو شمېر هغو ماشومانو سره له خپلو مرستو خبر ورکړی چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې له 3000 هغو ماشومانو سره چې سیلابونو ځپلي وو د قرطاسي او ښوونیزو وسایلو مرسته کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تا د دغه سازمان لغړو یوادو مرسته کوونکو بنسټو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شو شمیر 13 ورځ له 0 کسانو واوښت. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په 4 ایالتو کې سیلابونو تر 2 لکو زیات کورونه بشپړ ویجاړ کړي، 3 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اوور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروسته یې شپږیزې وواله او ټول ټالی په 12 بالونو 3 ناسوځېدلې منډې وکړې. په بالینګ کې 3 وکټې واخیستې. دې لوبې ته شاوخوا 15000 ننداره چان سټډیوم ته ورغلي او په سلګونه میلیونه هندیانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیون ولیدله. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبې ډیر مینوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنگلاديش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله. له ازادي رادیو مو هلند خبرونه واوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغو سرګندونو په غبرګون چې پاکستان یې تورن کړی چې له خپلې خاورې د امریکا ډرون الوتکو ته د الوتو اجازه ورکړې وه، ویلي چې د ملا یعقوب په دغو خبرو باندې جدي اندېښمن دي. ملا یعقوب پرون په کابل کې ویلي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت یو بحث دایروي. طالبان د مرستو غوښتنه کوي.
تقاضای امارت اسلامي افغانستان از سازمان ملل است که
د وېدې اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي.
په افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي.
تقریبا هفته گذشته کیسای مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشر په اجنمون بیشتر شده.
د روغتیا نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سبا په آسیا جام کې مخ کیږي. د افغان لوبغاړو پیغامونه درته خبرو.
بنگلاديش سره لوبه پاتې ده، هغه د پرم پر خبري کول له خیر سره چې دویم پړاو تلار پیدا کو هغه کې خېلو به تر سره کو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یو اعلامیه کې زیاته کړې د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکني واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترګري هر بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره دي د نړیوال لوجمنو د عملی کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ سیوات پر ضد تروریزم لپاره د خپل خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
سیستم ځکه نسته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې زموږ په خلاف استعمال نکړي.
مولا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د جولای په 13 د کابل ښار په شیرپور کې د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نخه او واژه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سمبلی په دریمه خبری ناسته کې ویلی وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بند شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د مولا یعقوب مجاهد د سرګندونو په خبرګون دی وی پښتنې په جواب کې ویلی دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له رویټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړې دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنکړي چې خاورې یو ځل بیا د تراګرو لخوا وکارول شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته خوږیست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو باندې یو غونډه لري. ویل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس خپل راپور وړاندې کوي. طالبان بیا وایي چې ملګري ملتونه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخه ویلي چې د غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورت وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
تقاضای امارت اسلامی افغانستان از سازمان ملل است که باید با افغانستان و
دوی د اسلامی امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چی افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بیلابیلو خواو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډیر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوي او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هیر نه کړي.
باید جهان احساس مسئولیت بکنه و هم افغانان را فراموش نکنه.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې لدی هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي وو چې په دې هیواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ډیر خلک زیانمن کړي او په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. دا طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو لمخې افغانستان کې د ورستوي سیلابونو لامل سربیره پر دې چې لسګونه کسان وژل شوي ل درې زرو زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د غشان شپږ سوه زره جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډیرېدو خبر ورکړی. اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون وایي د مال په کورونا ویروس اخته 15 ناروغان په دغه روغتون کې بستر دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره هغه کسان له دغه وایرس وساتي چې ډیر په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. دبلیو ایچ او دا خبره پرون د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځینو روغتیایي سپارښتنو د بیا ځلې خپرولو پر مهال مطرح کړه. تبد اصل کې دا چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د ته دوه خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دی اړه ازادي رادیو ته ویل
په تیرو میاشتو کې تقریبا 15 په شاوخوا کې د کورونا مثبت واقعات لرو. بدبختانه د ګراف په نسبت د تیرو میاشتو مخکنی میاشتو یو څه لوړ شوی ده. د عامې روغتیا وزارت پر هڅه کوي چې دغه ناروغانو د خطر ملنه تر سره شي. زموږ روغتي پرسنل الحمدلله پوره ماده کې لري دغه ناروغانو تداوی لپاره.
شغلې زمان وایي په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د تداوی لپاره په ټول افغانستان کې مرکزونه فعال دي او په خبره د واکسین لګولو 380 مرکزونه یې هم هر ورځ خپل چاره تر سره کوي. بلخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر تاریخ اکبری په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. نوموړي په دې اړه تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هفته گذشتم کیس های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشتر و پاواجین ما بیشتر شده و فعلا حدود 65 مریض ما داخل بستر داریم.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه په دغه هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی دی. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره ځانونه له کووید 19 ناروغۍ وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باید ټولنیز واټن مراعت سي، لاسونه د ورځې څو وارې په صابون او اوبه ومینځل سي، په عمومي ځایونو کې په ځنګړي ډول سرپټو محلونو کې باید ماسک واچول سي او د پرنجي پر مهال خوله او پزه په دسمال پټه سي. دغه راز له اړتیا پرته دي خلک له کورونو د باندې نه وځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سیشن به مخام د بنگلاديش له ملي لوبډله سره د اسیا په جام کې مخکي افغان لوبغاړو خپل اولنې لوبه د شنبه پر ورځ سریلانکا څخه په لوی توپیر ګټلې ده. کرکټ بورډ وایي لوبغاړي د سبانې لوبې لپاره پوره چمتو دي. اخوا بیګا د اسیا په جام کې یو مهم لوبه وشوه چې پکې هند له پاکستان څخه د کرکټ لوبه وګټله. د غلوبې ته شاوخوا 15 زره نندارچان هم ورغلی وو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې پرتیبات باندې دغه رپورت ته پام وکړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي به د بنګلاديش لوبډلې په وړاندې په پوره چمتووالي سره ولوبېږي. ټاکل سوی دا لوبه سبا سیشن به د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې په شارجه کې ترسره سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د سریلانکا په وړاندې د افغان لوبډلې بریا د لوبغاړو مورال لوړ کړي او دوی هیله مند دي چې لوبډله د بنګلاديش په وړاندې هم بریا خپله کړي.
انشاءالله که با تمام بازی ها ملی پوشان کشور عملی کامل خود را گرفت و ان شاء الله که ما امید داریم در برابر بنگلادش نیز نتیجه خوب خواهد داشت. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را در خانه خود در چندین مسابقه شکست داده و در برابر بنگلادش نیز بازیکنان ما مورال خیلی بالا داره.
افغانستان او سریلانکا ترمنز د شنبه د ورځې جالب لوبه افغانستان په ډیر توپیر یعنی د اتو ویکټو په توپیر وګټله. د آسیایي جام سیالي شل اوریز دي چې د هند، پاکستان او هانګ کانګ لوبډلې هم پکې برخه لري. افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په یو او هند، پاکستان او هانګ کانګ په بل ګروپ کې سره شامل دي چې په خپلو ګروپونو کې به سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شنبه پر خپل اول لوبه له سریلانکا وګټله او سبا سه شنبه هم د بنگلاديش په وړاندې لوبه لري. افغان لوبغاړو د لوبي د بریا او همدارنګ د راتلونکي لوبي د چمتووالي په ارتباط باندې پیغامونه لري. دغه پیغامونه د افغانستان کرکټ بورډ په خپل پاڼه هم خبره کړي او تاسو یې دلته اوریدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول ته مبارکي دی، اول بریا ټول افغانان ته دی مبارکي دی. لکه نو ډیره ښه لوبه وکړله، اوورآل ټیم ورکو، ټیم ایفرټ، بولینګ بریلینټ وسو، سره څنګه چې بیټسمینانو شروع وکړله یو ټیم ښکارېده چې یو افغانستان یو پراپر ټیم راغلی دلته دیزل، او ان شاء الله زموږ به کوشش وي چې باقي لوبې چې کومې دي هغه به خیر ترسره کړي. پاول سر کے ٹول احواد والتا دیا آسیا جام دے سیال مبارک ہوئے واقع سری لنکا ہوتے یوٹم نہ پاول زل منگ شاء اللہ لوبا گٹھا داد افتخار زید ہے نو ان شاء اللہ روان لوب تبارا بم بنگلہ دیش سرم لوبا پاتے اغد پارم پورا اخباری کو اللہ خیر سر اچھے دوائم پڑھو تلار پیدا کو اگر کے خیلو بھی ترسر کو تاسو ٹول نام ہلا دا چھ اخبل دعاگانو کے اخبل تالان تا یادو ساتے و ہمیشہ تشویق ہے.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم زه صفی ولاستانګزه خره لاست وایم. یو شمیر هغه افغان ځوانان چې له ترکیه استل شوی وایي سره لدی چې په افغانستان کې بیلابیلو بنسټو ته مراجعه کړي خو تر دې دمه کوم بنسټو سره مرسته نه ده کړې. دوی هغه یواد ته د تو پترت ترخی کیسې لري. یو شمیر ازادي روډ سره خبرو کې ویلي د ترکیه د پولیسو له لوري ورسره بد چلند شوی او په اجباري توګه له هغه یواد استل شوی. نورال په دې ریپورت کې
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. دای وای تر اوسه دوه ځلې د ترکیې څخه په زور استل شوی دی. دای ترکیې ته د تلو لامل امنیتي ګواښونه یادوي خو وایي چې په ترکیه کې هم روزګار ښه نه و او د ترکیې د پولیسو له لوري ورسره بد چلند کېده. عمران ادا کوي چې وروستی ځل دوه میاشتې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. د عمران په خبره په دې ورستیو کې په ترکیه کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ګڼ شمېر افغانان نیول شوي او د ګوتو په لاخستلو وروسته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. له ترکیې څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي او خلک یې له امله له ستونزو سره مخ دي. مخکې د ترکیې سرې میاشتې ټولنې د اګست په 6مه نیټه ویلي وو چې له هر افغان سره به نقدي مرسته وکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللي او غواړي بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. خو د مرستو د اندازې په اړه هیڅ نه ویلي. ترکیه د غشان اعلان کړی و چې هغو افغانانو ته به د کار او حرفو د زده کړو زمینه برابره کړي چې غواړي افغانستان ته ستانه سي. خو راستانه کړل شوي کسان دا خبره یوازې شعار ګڼي او وایي چې د څو میاشتو په تېرېدو هیچا هم له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او نه کومه مرسته ورسره سوې ده. د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی شل کلان شفیق الله هم درې میاشتې مخکې له ترکیې ډیپورت شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ له امله ترکیې ته تللی و.
زه چې کله ترکیې ته تللم نو تقریبا یو لک اتیا زره افغانۍ مصرف په ما راغلی. خپلې پیسې ما سره وې، هلته م خرڅ کړې وې خلکو نه، حتی تر اوسه پورې قرضونه نه دي خلاص کړي. مونږ او چې زه راغلم هلته مې یو دفتر ته خپل اسناد ویوړل، مونږ ته یې کاغذونه را کړي د رپورټۍ. نو دفتر رئیس وویل چې هغه اسنادو کاپي رانه واسته او تاسو سره به کومک وشو، بیا به زه تاسو ته زنګ ووهم، نمبر یې واغستل. نو تر نن ورځې پورې زنګ نه دی معلوم شوی.
په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې لا هم ترکیه کې دي، له هغه هېواد سره د پولیسو لخوا د وستلو اندېښنه لري. نه دېرش کلن فریدون چې له خپلو څلورو ماشومانو سره د ترکیې په استانبول کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
زه چې کله ګورم چې هر ورځ افغانان ټولوي او بیرته افغانستان ته لیږي، د ځان او کورنۍ په اندېښنه کې یم چې یوه ورځ به موږ هم وباسي. زه په ډېرو ستونزو او لګښت د ترکیې را رسېدلی یم.
هڅه مو وکړه له افغانانو سره د ترکیې د پولیسو د چلند او د غشان له هغه هېواده د وستل شویو افغانانو د تازه شمېر په اړه په افغانستان کې د ترکیې سفارت او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دوه میاشتې مخکې امریکا غږ د ترکیې د چارواکو او د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله په یو راپور کې ویلي و چې ترکیې په تیرو شپږو میاشتو کې له 8000 زیات افغانان په نهه اویا چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوږی است. دولس شپږنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي تیرو بارانو او سیلابونو سړکونو ته شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ زیان رسولی. دوی په خبره چې دوی د خپلو وسایطو پرسونل په یاد سړکونه پاکړي او د ترافیکو په مخ به پرانیزي، خو بیا رغولي د امکاناتو د نشتون له امله ورته ستونزمن کار دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولسونوي بارانونو او سیلابونو سرکونه پلچکونه او د سرکونو اړوند نور ځایونه ډیر ویجاړ کړي او دوی ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی موسا خان:
په کونړ کې د وروستیو سیلابونو له امله ډیرې لارې او سرکونه ویجاړ شوي دي او خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د فیدامي ریاست لګیا دي کارونه کوي، خو دغه کارونه بسنه نه کوي، ځکه چې ډیرې لارې خرابې شوې دي، د ډیرو سیمو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ د مرکزی حکومت څخه دغه هیله کوو چې دوی هم لاس په کار شي او په کونړ کې رغنیزې چارې شروع کړي، ځکه چې دغه سرکونه او دغه لارې دا ډیرې مهمې دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله ماز هم مني چې تیرو توپانی بارانونو او سیلابونو سرکونو ته شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان اړولې ده.
د کونړ ولایت ټولګټو چارو ریاست مربوط تقریبا 3500 کیلومتر سرک لرو مونږه. دا هغه سرکونه چې عمومي سرکونه دي، لکه کونړ نورستان سره په وصل دي، یا کونړ ننګرهار سره خپل کې په وصل دي، یا مختلف ولسوالۍ کونړ ولایت مرکز اسد آباد سره ور باندې وصل دي. په دغه سیلابونو او بارانونو کې دي مختلف ساحې لکه پلچکونه، د رنګي مختلف معبرونه، حتی پلونه او د سرک غاړي سرکونه هم زیب زیب قطع شوي دي. ترای سروې لمخې 15 میلیونه پیسو په قیمت باندې تقریبا سرکونه زین من شوي.
د خاغلی ماس په خبره چې دوی تر خپل وسه پښته وسایتو او پرسونل سرکونه د ترافیک پر مخ پرانستې دي، خو د مالی امکاناتو نشتون په وجه له ترمیم بے وسه دي.
کوم سړکونه چې بند شوې دي، زیاتې قطع شوې دي، ترای مشکلات ورته دي. فیدامي د ریاست نو وسایتو او د پرسونل په توسط باندې هغه حل شوې دي، لارې آزاد دي، د ترافیک په مخ باندې مشکل نشته ان شاء الله. خو دغه د چې زیرمن شوې دي سړکونه او فلچکونه فلونه او په دغه برخه کې مشکلات لرو.
د کونړ ترڅنګ د نورستان زیاتې لارې ګودرې سیلابونو کندوکا پر کړي چې د خلکو د ساتون مزلونې ورځو ته اوږد کړي دي. ځایي اوسیدونکي او چارواکي له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د نغدي مرستو غوښتنه کوي څو کندوکا پر سرکونه ترمیم او دوی ته اسانتیاوي برابرې شي. د یادونې وړ ده چې په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي چې اوس یې ډیری کورنۍ د سرپناه او خوړو د نشتوالي سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0422 12 شپږ 40 0
په کندهار کې یو پانګوال د اسری کرنی او اصلاح شوی مالداري کمپلیکس جوړ کړي د $1,000,000 په ارزښت پر سلګونه جریبه ځمکه د جوړ شوی د دې کمپلیکس مسولان وایي هدف یې د کرنی او مالداري ترمنځ اړیکه پیاوړي کول او د خوړو خوندیتوب دی جزئیات په دغه ریپورت کې
دا اسری مالداری او کرنی دا کمپلیکس د کندهار د ختیځ ولسوالۍ دامان د نوی دهې په کلی کې پر 1500 جریبه ځمکه جوړ شوی پنځه څلوېښت کلن خیګل افغان چې د کرنی او مالداری په برخه کې د $1,000,000 په ارزښت دا پانګونه کړې وای هدف یې د کرنی او مالداری لا نور سر نږدې کول په دغه سکتور کې د ستونزو او فرصتونو څېړنه او په سوداګری زبانه د ځان بسایینې او صادراتو لپاره زمینه برابرول دي د افغان په خبره د فارم د مالداری په برخه کې د څارویو د نسلونو په پیژندنه د مرغانو تکثر د کرنی په برخه کې د اصلاحو تخمونو د پیژندنې د کرنیزو عصري ماشینونو د کارونې او د اوبو د مدیریت برخو کې شی پایلې ترلاسه کول دي
موږ اصلي هدف دا و چې موږ دلته یو ریسرچ وارو خو څېړنه وکړو تر څو زموږ کوم انانوي کرنه او مالداري چې ده د هغوی لپاره یو نوې طریقه کار په کار واچو چونکی تقاضا ورځ پر ورځ د خوړو ډیریږي غذایي مسونیت ته ډیر کار کول په کار دي موږ لومړی دا ماده لامنځ کړي په کرنه او په مالداري کې تقریبا 50% د ګټې حد اقل فرصتونه پراته دي اوس څنګه کولای شو موږ په کار دي ځنی ریسک یا خطرو څخه مخنیوي وکړو او یا هم د مازنی کرنې مالداري څخه استفاده وکړو
د الفنوم د دغه کمپلیکس د مالداری د برخې کارکونکو چې وړاندې په ایران او پاکستان کې کار کړي دا ډول پنګونې د هیواد د اقتصاد لپاره بنسټیز بولی
زمانه ماجد لاد کارکونکو بدل توس انسان دې څو روان دي مالداری او چرګان شان دې خسته مخ روان دي انسان په خو به موږ پاکستان روان بل مصر روان دروازې باندې تنګېدل ایران ته کلو مسافر زور غوښ وسه د کور څنګه ته کار خپل مل کار ورور خپل ځانی کار 15000 افغانۍ تنخواه
من محمد صدیق وی دلته د مداري په بخش کې کار کوم دلته ونې ښه خوشاله یم شوم کار برابر دی اته لزر کډر تنخواه ده
د دغه فارم د کرنی د برخې کارکونکو وای د اسری او مسلکی کرنی په ماټه اتوانی دي چې د وبو د ضایعاتو مخه ونیسي او په لاند وخت کې د فارم په کرنی ز برخه کې خپل موخه ته ورسیږي
زما نوم ندا محمد کم د باران وبدې بل خصوص ته د ځاس نه جبت لیکه د ولی وبدې کده اندار وبدې کده د هر شی وبدې مر سیوا زره نه دی ځاس وی مر په دې ډېر زیات وسه یغه په دار کن چې مر تخپل کم کله وبدې د وبو په رجوال سر مثال وبدې ځاس وی نه د غره کن ک باران سوي د مثال چې باران وسیوا میاش بیا د وب نه غول نه
زما نوم پیدا محمد دی د وب چې دی د نس نزای کیږي دا بمر په ډیره شطری کسر لګو دا باغ چې دی دا تقریبا د درو کالو دی په دریا کال کې دونه واده کړی ده
په دا فارم کې دا محل لسکونه کسان کار کوي د فارم د متخصصینو په خبره غواړي تر اتونکو څو کلونو پورې په جنوبي حوزه کې د خړو د خوندیتوب په برخه کې لا زیات کار وکړي او دغه حوزه د ډوډۍ غړو هاګیو شیدو او غوښې په برخه کې پر ځان بسیا کړی
تاسو جاغ د آزادۍ پر چپو
السلام علیکم د تخار اورات می تماس نیول شفیق الله ما درکات ول سوال تر کو د غیره اورا د زفوی بنده د مدسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته الله سو طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکری صاحب وای مو تکای مو تکانه بنی کی زبرایمو څخه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه خاص څه کولا زه شوې ده دا 2000 روپۍ راولې ده صاحب دوی موټکوي وهي مو ظلم ستم کوي. دغه زفی هیله کوم چې دغه زفی هله شي او موږ خپل کار روزګار وکړو. د سخت حالات سره مخ یو بېخي چاره نه رلو، نه یاران ته کولای شو، نه بل ځای کولای شو، نه بل ځای نام بل ځای کولای شو. هېڅ چاره نه شو. ټولو لوړو چارواکو دا ما پیغام ورسوی.
من کندز ولایت دشتیاچی ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم. لور جانه، زموږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه ډبلیو پي شوند او شاندار نورې موسسې شولې. کله چې دلته راشي او زموږ په دغه ځایه کې مواد ورکوي یا سروې کوي، نو ځینې داسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه مرګلي شي چې هغه اصلي